صالح په نظر کې ونیول شي، بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنگ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي، ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان په خپل
لاس کې نه کړو؟ په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي، ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي، ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه یاست؟
زه وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي.
د پاکستان په باره کې
پرون روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغاني مذاکرات وکړو او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه دادا چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې اوشته حمایت د ځینو کړنو لخوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مګر هغه مراکز تاسو ګورئ چې خپل د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو، تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه پوهزه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده.
موافق نه یاست چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کړي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالفه دغه حمایت د دوی په خیر نه ده. دا نه زموږ په خیر ده، دا نه د دوی په خیر ده.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي، نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي، ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده. نه زموږ په خیر ده او نه جګړه د دوی په خیر ده.
یو بل ستونزې ته راځو. په دې حکومت کې په دې تېرو یولسو کلونو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلاره لرئ د هغې د له منځه وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یوه ډېره ستره غمیزه ده زموږ په ملک کې، یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم دی، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوګه ده، د سالمې ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شیان د فساد عوامل دي. او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور واړه کټګوري فساد متاسفانه زموږ په دې ملک شته. اداري فساد. اداري فساد څه ته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي. او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانې، سوء استفاده د رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفې اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي، سفارشونه.
نو د دې لپاره
ټول فساد تشریح کوم. بل وایي اقتصادي فساد. اقتصادي فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا، قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دوز دستی دو دست سه دست چار، په دې کې ستر خیانتونه شوي په دې ملک. په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډیر او څو محدود خلکو کړی دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورکشي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد فسادونو د لری کېدو لپاره ضروری شه دا ده چې د الهي قانون حاکمیت باید زمون په ملک زر تر زر عملی شي. الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستی او بل مکافات او مجازات د خو خلکو، د نیکو خلکو، د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او پاسپورت او پوښتنه، دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لري؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي، تر اوسه پورې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټره شي، ښه انجینر شي، ښه پروفیسوره شي، ښه سیاستدان شي. ولی ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینه کې ځای ونه لري؟ ولی په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولی خزه خرڅ شي، خزه ته باید مهر ورکړل شي، خزه ته باید پلار میراث ورکړي، خزه نه استفاده وکړي، خزه باید
میراث ورکړي. کوم حقوق ورکړ شي یا کوم آزادۍ نه کوي ورکړ شي دي؟ کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې هم شته. دا اوسنۍ وضعیت د قناعت وړ تاسو ته
زویم، دا اوسنۍ وضعیت خدای دا یو ښه پیشرفت دی. دا حقوق باید نور هم ورکړل شي، خو چوکاټ باید اسلامی بھی،
یعنی
اوسنی چوکاٹ کے سب مشکلات شتا، پوسنی چوکاٹ کے خام خام مشکلات شتا، یعنی شرعی حجاب باید تطبیق شی، مکاتبو کے باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم دیدی مخنیوی وشی، جلا جلا زایونا، جلا جلا لیلیه غوی تجوری شی. دغا حقوق ندی ورکل شوی، نو دی تعلیم مکمل حقوق لری. خزا دی خزی حیا او عزت باید و ساتلی شی، ندی چی دی خزی دی حیا او دی عزت سره لوبی وشی.
ورسته موضوع چی موگا غوار تا سره مطرح کو، آغا دی انتقالی عدالت غختنه دا، چی پا دی تیر رولا سکلونو که دا غختنه شوی چی جنگی جنایتکاران باید محاکمه شی. دی غختنه تا ستاسو جواب ده
د جنگی جنایتکاران د پاره باید د اساسي اختصاصي محاکم جوړ شي، چې هغه ول تشخیص کړي چې جنگی جنایتکاران څوک دي،
د تا نظر څوک دي. دا
څوک چې دانشم ویلې،
دوی څومره تاسو
کې زوایم چې د تیرو کورونې جنگړو او جګړو عوامل باید ولټول شي. چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کومې خواوې ورانی شوي، باید دا د پوښتنه وشي. د دې پوښتنه ضروري ده، دا د دې لپاره باید اختصاصي محاکم جوړ شي. دا فیصله زه نشم کولای.
په روانه جګړې کې هم د مختلفو لورو لخوا، د مخالفینو لخوا هم، په چاودنو کې او په حملو کې ملکی خلک وژل کیږي. د حزب اسلامي هم د دې ځینو مسؤلیتونو په غاړه اخلي چې په هغه کې ملکی خلک وژل شوي دي. دا جنگي جنایت بوله یو کنه؟
د ملکی خلکو وژل، په بازارونو کې انفجارات کول، په جماعتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام له نقطې نظره، د قانون له نقطې نظره، چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورستی پختنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنه چې اوس کیږي، دا هم ناروا بولی؟
زه وایم چې دا جګړه باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه وایم دا جګړه ولی مخنیوي نه کوو؟ د دې د مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې، اوس خو وخت کم دی، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو، څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 دغه افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. که چیرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچری طالب مری، د دوارو مړی دی افغانی مور کور ته ورزی، افغانی مور ور باندې جاړي، نو باید دې جدا مخنیوي وشي.
د جمهوریت ریاست له کاندید قطب الدین هلال سره مو مرکه واورېده، او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شزو په دې پروګرام کې داسې څوک زما میلمانه دي چې د افغان شزو او نجونو لپاره لوړ خیالونه لري. دا میلمانه مو شفیقه خپلواک ده، دولسم ټولګی نو اخلاص کړی دی. یو څوک چې دولسم لوستی وي خو د زده کړو زمینه ورته برابره وي، څه کولی شي او څه بدلون راوستلی شي؟
نه، بلکې پلانونه لرم چې انشاءالله په راتلونکي کې به هغه تطبیق کړم. لومړی تر ټولو لوی کار غواړم چې د افغان ماشومان لپاره، د هغو ماشومان لپاره چې د کورنۍ سرپرست یا هم د ساتنې کسې په ځان نورو بریدونو کې لاس ورکړي، د هغوی لپاره سرپناه ښوونځی ولرم. دوهم دا چې د پښتنو مېرمنو سره یو ځای د هغو ناوړه رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه وکړم چې د دوی ژوند دی انحصار کړی دی او دوی پکې ژوند کوي. دریم دا چې نن سبا زموږ د کلیوالو خلکو ذهنن یو څه روښانه شوی، غواړي د نجونو زده کړه وکړي، خو له بده مرغه هلته هېڅ زمینه نه ده. مسایل ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، او دغسې یو څه نه لري چې هغوی خپلې نجونې ور واستوي. غواړم چې په دغه برخه کې هم له دوی سره مرسته وکړم. ښوونځي او تعلیم ځایونه یا مرکزونه په ولایتونو او ولسوالیو کې ولرم.
شفیقه جانې، ته یوه یو تن کولی شته چې د افغانستان په سیر وی ټولنې کې دغه تغیرات سي هم د ماشومان په برخه کې راشي او هم د ولایتونو په سطح راشي تر سره یې کړی.
یو ملک پاچا یو وی څنګه نه وی نو زه ډاډه یم که زه چیرته کلک هوډ ولرم او خپل پلانونه عملي کړم زه بریالی کېږم. په نړۍ کې ستر انقلابونه یو کس رامنځته کړي خو دغه یو کس بیا د تل لپاره یوازې نه دی پاتې شوی. زه ډاډه یم که زه چیرته حرکت وکړم ما تر شا به ډېر خلک ودرېږي، نه دا یوازې چې زما تشویق به مېرمنې وکړي بلکې داسې نارینه به هم پیدا شي چې زما لاس ونیسي او په دې لار کې به له ما سره ملتیا وکړي. د یو حزب مؤسس یو کس وي خو وروسته له هغه څخه یو لوی ګوند جوړېږي او همدارنګه دغه لوی انقلابونه چې رامنځته شوي دي دا لومړی یو کس فوټ کړی دی تر شا نور خلک درېدلي دي چې هغوی سره مرسته شوي ده په راتلونکي هم دغه تحریک ژوندی وساتي. نو زه به ورته سرلارې سم. زه ډاډه یم چې یوازې د کلي نجونې هم له ما سره مرسته وکړي زه به په دې کار کې انشاءالله ژوند بریالی کېږم.
په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا زمینه برابره ده چې یو څوک سرلارې سي او په هغه پسې نور خلک روان سي؟
دا مهمه نه ده چې یو د یو څه زمینه د مکتب مسایل سي، خو په دې څه زمینه ځانته مسایل وکړو. دا مهمه نه ده چې یو څوک د مکتب وایي چې په دې لاره لاړ شم، زه به خپله لاره خپله تعیین کړم، خپل سرنوشت به خپله وټاکم. دا هغه څه دي چې زه خپل هغه وخت کې زه فردي استقلالیت لرم. زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته زمینه مسایل کې، زه له چا نه توقع نه لرم چې ماته په لاره څنګه راځي کې. زه غواړم په خپل لار سم خپل ځان ته زمینه مسایل کوم په خپل لار باندې څنګه غواړم. ما دا تحریک په سیاسي نه وي چې زه له چا څخه وډار سم، ما دا تحریک په غیر اسلامي نه وي چې زه له چا څخه وډار سم. زه یو انساني، یو اخلاقي، یو تعلیمي کار، یو پروسه غواړم عملي کوم. نو په دې کې به زه ګمانه کوم چې زه به طبعا د ځینو خوندونو سره به زه مخ شم. لومړی به ممکن زه له کورنۍ مشکلاتو سره هم مخ شم، خو هغه داسې څه دي چې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو.
څه اټکل کوي سي لویه ستونزه به څه یې ستا په مخ کې؟
دغه څه زه شخصا ډېره خوشبینه یم، زه ګمانه کوم چې یو لویه ستونزه به زه ولرم. زه لومړی ممکن اقتصادي ستونزه ولرم، هغه زه د دې وروسته چې ما خپل زده کړې مکمل کړلې ورسته د یو څه بودیجې پیدا کول څه زغورم چې د اقتصادي ستونزې د حل لارې لپاره د نړیوالو سره اړیکې ولرم. او که چېرته زما اقتصادي ستونزې حل شي زه کوم نه کوم چې د نورو ستونزې د ماته دومره څو چې مال دې کار څخه په شا کې یا زه ونه سم کولای شي د خپل هدف ته ورسېږم. نور د څه کوم خاص خاند د خپل ځان په وړاندې نه احساسوم.
شفیقه جان، کوم اهداف چې تل لري هغه عملی ژوند غواړي چې تا اشاره ورته وکړه او هوډې لري او علمی زیرمه غواړي عملاً ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي، خو ته لدی سره څنګه شاعر یې؟ شعر بیا په خیال ولاړ وي، فکر کوي چې شاعر هم د وی ټولنې په عملی تغییر کې مرسته کولای شي؟
محمود طرزی کله چې ترکیه نه راغی د ځینې لیکنې ولیکلې، مطبوعات په افغانستان کې تهداد کې خودلو. هغه مقالي، هغه لیکنې او هغه د فکر ازادي دی بایسل چې د هغه وخت پاچا د ته واحد څه وی چې د افغانستان استقلال او ازادي واخلي، افغانان د ته واحد څه وی چې استقلال او ازادي واخلي. لیکنه یا ادبيات ټول لوی انقلاب را مزه کولای شي. شعر د ادبيات یو برخه ده، بلکې خبر از ما شعر تر اساس د شعر د یو بس هدف لپاره نه لیکم چې زه یاد کړی سم. خو زه لمړی غواړم په شعر کې ته وګونځم چې محرومي دي غاګو باسم غاګو چت کړم. دا ممکن کولای شي په نارینه چې غوي محروم کړي د څه تاثیر وکړي. په شخص د شعر د ځان لپاره لیکم، زه د چا لپاره نه لیکم، د شعر د خپل ځان لپاره مال لپاره لیکم. شعر د څه څه ده کزما شخصي ژوند ده کزما خپل یو څه چې وي. نو دا پلان چې زه لرم د ټولنیز دی، د ټولنیز سره سره کار لري. زه په شعر کې وځل خپل ځان سره.
شفیقه خپل وخت مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې ملاصدې رادیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com